ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړمیا عقرب د میاشتې 14مه د 2015 کال د نومبر 15مه ده. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخ کې په جرمني کې منل شوی او پرون سې شنبه په یوه مسافر لرونکي الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پی خبري آژانس راپور لمخ د افغانانو دغه یو دیش کسي زړه لومړی د ترکیه استانبول او له غزه پرون مخام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو دی وی کشته دی ډوبی دوله په کې ورسته چې وکسان پکې مړ شو. د افغانانو په ګډون د نه مشکوک قاچاقړونکو محاکمه د سیشن به پرسته په پاریس کې پیل شو. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسما تورن کړی دی. دا کشته چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره و چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکو د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بلتن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو لخوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاقړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوی دغه شبکه د عراقي کوردانو لخوا اداره کیده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته ولیږي. ویل کیږي چې قاچاقړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم یو نیم زر ډالر اخیستل. لکلون رئیس غیر قانونی کډوال د انګلستان کانال لارې په کوچنیو ربلي کشتیو کې بریتانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېرې وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کشتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کال مخکې رامنځته شوه چې 20 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړې چې لسبان د دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسل کوهلر او 23 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په می میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشي کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشي شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رويټرز خبري ایجنسی چې دغه مسوده یو کاپی تر لاسه کړي په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کې دیش بدلون عمومي روانونه ل یو شمیر هیوادونو سره شریک شوی خو تر اوسه پر رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه وړاندې شوی. تر اوسه نه څرګند چې واشنگټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دی ویاند د ترتیب شوي مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اوربند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له تصویبېدو وروسته عملي کیږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله پرون سشنبه خپل لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه د 5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډله تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي.
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
دا زندونه با دی پایلی لری.
سیف د چلدرن وایي په شمال کې وروسته زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولي چې لاس نیوي ته اړتیا لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی موشت داده بودیم، کلگی چم بیزد.
په پاکستان کې ډیری یوشمیر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي.
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې دغه نړیوال بنسټونه دغه خبریالانو یو کار وکړي.
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي.
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولې. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو له لوري د نوي محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده. د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغیز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلی په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې د غلطه خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سه‌شنبه د نومبر په 4مه وروسته له هغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې دې کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. راتوات ټینګار کړی چې د ښځینه کارکوونکو لشتونه فعالیت پرته ښځو ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام قلی په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته له هغې خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهیان المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي چې شاوخوا 60 ښځو په روغتیایي برخو لدی ډلې د زیګون واکسین تغذیه رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې لنړیوالو ادارو سره کار کوي.
د کاسان امر بالمعروف راغی او ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې وکړې.
د کډوالې د برخې او شمیر کارپوان ندې ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډیدل د دې ډلې نقدي، روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنېدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه.
در زندونه با دی پایلی لری تخزو او ماشومان و دلاز زیان منیدو ده حیاتی خدمتون و دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بندیدو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا یونیسیار ده معلوماتو لمخی دروان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې لیران څخه له 2 میلیونو زیات افغانان بیرته واته راستنه شوې دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهم سرحدي لارو څخه دا وړې افغان کډوال له همدې لارې واته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې یو څه کال د لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې. چلو دوی څخه شاوخوا 6% خزيدي. طالبانو په 2022 کال کې خزي په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړې او دا بندیزي په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته هم غزوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وو چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړي، خو یونیسیار ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په د اسلام کلاب بندر کې خپل فعالیتونه ورسله هغه وزندول چې طالبانو خزینه کارکونکو د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې کار کولو منع کړي. لازیان ګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندوی ماسو په د مرستې په برخه کې البته یو خنډ هم ده. په دې موضوع کې خزو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز ده. د ته په پام د افغانستان بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږي څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقوقو پر بنسټ د بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه کڅه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر خزو د طالبانو لخوا لګول شو محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندوی محسوک لکار کول راګرځولي له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شو خزو او نجونو سم لاسنیوي نکیږي. خاغلی بینت لدی مخکې د اکتوبر په 10مه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلو چې د نن خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړ او خبرداري ورکړ چې افغانستان نن ورځ د جنسیتي برابرۍ له تر ټولو سخت او سیستماتیکي ځپنې سره مخامخ دی. د نوموړي په خبره د دولتونو څخه غوښتنه کړې چې طالبان عادي ونه ګڼي او د بشري حقوقو په اړه ټینګ ودرېږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډیره ماشومان سخت بیرولې دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي او سخته ویره رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیضی وایي د وروستۍ زلزلې پر مهال سخت ویری واخیسته. هغه ازادي رادیو ته وویل چې آن لتیر ورځ رئیسی د ویری لامل خپل خونځي ته لانه دتللی.
د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلن اوسیدونکو مهسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چیغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، ما چون که ما خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چیغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
د همدی ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرسول هم وویل چې وروسته زلزله د دوی ماشومان سخت ویرولی دي.
ډیر ویریدو، په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختمه هم شوه، دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غې کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروسته زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیف د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي، ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلی اغیزمنو سیمو ته بیړنی روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په درېمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 255 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سم دستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلې، خو د تېرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او وروسته البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته په زور استنوي.
یو افغان مېرمن چې خپله ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مامور له سمو دی رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي، مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
کیرو شلو ورځو کې په تورخم کې د شمیر بیړنۍ ناروغان بند پاتې دي. دوی ډیر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډیر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته ویل
دای په جا
جمرود که مطلب دلتا دیر تال کرد.
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جای نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو لمخه د کډوالو مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالی زیانونه نړولي. د کرخه د دواړو لوري او سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانی زیو سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیست چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیست ده، خو چاته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل ایکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وغوښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ له 1200 ډیر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي وو چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي وو چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږم د ترکی په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 19 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمېرې خبرې کړي چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه، یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6,000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1,000 تنه د هلمند بهرامچی لارو افغانستان ته ستانه شوې دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستي چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګ وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غوړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل ای راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
نو دغه لنجې شته دي، تشویشونه شته دي، مشکلات شته دي. نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ د کورونا هم تلاشي کوي، فقط ویزه غواړي چې ویزه مخپله دولت بند کړی دی. خبریالانو ته
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی با شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تمر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی ده پاکستان افغانان تا پلوی زندان بدل کرده. تر څنګه هر روز پولیس کور په کور ګرځي، موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، هدف خوراکي توکي نشورنی ولې دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشتي افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار تا نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلینشو زکا و ایتاس و ناقانون هی دیو رازو که خوبی ایخی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالوی سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پر نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پکی مرگزوب لوا وخت. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله، د غچ اخیستنې په پاره د اکتوبر په 11مه د ډیوران د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. دواړو خواوو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحا کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه یې استنبول کې په دوام سره سلا شول. ټاکل شوی چې د دواړو لوریو د پلاوو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسي. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال له خپل تریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته جامه شکر چې مې یاد نیو ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سی پاتراپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سیدی کلال یا غا اصیلات ورنکی دا دیده دینا پوهایو لوجه سخر دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کرونگا دی دوست باید پوهاوی ورکول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیدی کرونگرو تا لرکوانا که دی پسل سیاپ دیر کنتو کری نو دغه سی په زراعتي شبو کې باید دوی انجنیران خپل وخت په هوای ورک. زما نظر السلام علیکم.
سلام، په محمد خواجه حکملیم دی خوست ولایت څخه. زه د انجنونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم. باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټولو افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام
ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.